The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي قدرمن اوریدونکو او خرخلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه اوري نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د جون د میاشتې نه همنه تا ده دا وخت شوې دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار نه بجې دي ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سر ټاکونه پیلو
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای افغان طالبان با د خبرو نوړاندې دا اوریدل غواړي چې هغوی ته به سور کول کیږي د مبولي ویلي پاکستان ته تلونکي امریکایي پلاوي ته به د ډرون په حملو خبرې کوي
دیز آر د میسیجز کې ډرون اٹیک کیا وو ته او کیس طریقے سے انہوں نے ڈیمیج کیا ٹرسٹ کو بھی اور پیس پروسس کو بھی تو دیز آر د میسیجز وی ول کنوے ٹو دیم
ریپورتونه وایي د پاکستان قبایلی سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي لپاره ټاکل شوی هدف تر سره شوی نه دی او هم د قبایلی سیمې چارواکو ویلي د منځنۍ کورمې لپاره ملګرو ملتونو 3.5 میلیون ډالر ورکړي دي د سیمې یو تن د پیسو په خرڅ اندېښنې خودي
زمږ کورونه بيخي ختم دي هغه سکولونه ختم دي اوس مونږ چې د ټیمپ ناراغلي زمونږ ماشومان چې کوم دي سکولونه نه فارغ نه زمونږ اپیل دا دی چې پدې کې زمونږ سره غبنو نشي
عراقی چارواکی وای پایتخت بغداد کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لک تر لګا دویش کسان وژل شوی او په لسګونو نور جوبل شوی دي
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شهید مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای سباله د اسلام آباد په سفر راتلونکو امریکایي وفد تبه په بلوچستان ایالت کې د امریکایي ورستۍ ډرون حمله په سر احتجاج کوي چې پکې د طالبانو مشر مولا اختر منصور وژل شوی خارجه دفتر کې یو خبری کانفرنس ته سرتاج عزیز ویلي دي د ډرون حمله د امریکای او پاکستان ترمنځ تعلقات او د افغانستان امن عمل ته نقصان رسولې دي او زیاته کړې ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته بیا قتل پکار دي نوموړي د امریکې او هند ترمنځ زیاتې دونکو ستراتیژیک خبرو اترو باندې هم فکرمندۍ څرګندې کړې دي او ویلي امریکا پاکستان ته هغه وخت لاس ورکوي چې کله یې ضرورت وي واشنگتن ته د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د سفر په وخت امریکې او هند د امنیتي مرستو یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ډله د منځنۍ کورمې مرکزی سیمې علي شیرزی او موسازی سیمو ته د نږدې نه لیده کاته کړې ده او د دغو سیمو د سکولونو سړکونو او ځینې نورو ودانیو بیا رغونې لپاره د 3.5 میلیون ډالرو د مرستو اعلان کړی دیوه راډیو سره د خبرو پر مهال د بیړنۍ چارو لپاره د مرکزی ادارې چارواکو ویلي دي ملګرو ملتونو دغه پریکړه کړې ده او غواړي د سیمې سکولونو په بیا رغونې ډیر کار وشي او تعلیمي څانګې کې نور هم پرمختګ وشي
د پاکستان سینټ کې د بحث په وخت سینټرانو ویلي بلوچستان ایالت کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور په ډرون حمله کې د وژنې وروستو په شناختی کارډونو او پاسپورټونو جوړولو کې د سختۍ ټول زور پښتنو ته رسیدلې دي مولا اختر منصور په پاکستانی پاسپورټ باندې ایران ته د سفر وروستو بیرته پاکستان ته ستون شوی چې په ډرون حمله کې په نخښه شو خو پاکستان وای اختر منصور په جالي پاکستانی پاسپورټ باندې سفر کوي نور حال په د اسلام آباد ندری بریډیو خبريال الیاس خان را کوي
په سنټ کې د شناختی کارډونو دوباره تصدیق کولو په اړه پښتنو سیمو او خاص کر بلوچستان کې د نادرا لخوا د پښتنو سره ناروا سلوک په اړه غړو په وفاقي حکومت سختی نیوکه وکړي او ویل چې حکومت هغه چارواکي خو تر دې دمه اونني ول چا چې په زرګونو غیر قانوني شناخت کارډونه غیر ملکی خلکو ته جاری کړي خو په دې بانا د پاکستان پښتنو سره ناروا سلوک روان دي او د دوی په زرګونو شناختی کارډونه ودرول شوي دي بلخوا مخالف ګوندونو راتلونکي مالی کال فاینانس بل کې شامل آف شور کمپنیانو او ٹرسٹ پہاڑا پر ٹیکس کے ترمیم چاہتا چی حکومتی مخالفین مریم ترمیم یا قانون نم ورکوی دا دے دا مخالفت او دا دے پرزد دا مزاحمت کولو اعلان کرے دے الیاس خان وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
د پاکستان په بلوچستان صوبې کوټه خار کینټ سیمه کې د یو ریټایرډ پروفیسر مړې موندل شوې ده. په داسې حال چې پرون د کوټې لا کالج یو پرنسپل هم وژل شوی و، زده کوونکي له تیرې ورځې راهسې خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل د کوټې نه حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د دغې پیښې په اړه باندې د کوټې د پوجي چاوني د پولیسو د تانې یو عالي رتبه مشر وویل چې پر مدرسه سړک باندې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د پولیسو مشر وویل چې د مدرسې سړک د سیمې اوسیدونکو و دوی ته خبر ورکړی چې پروفیسر صفی الله له تیرې دوه ورځو څخه له خپل کور څخه نه دی راوتلی او له کور څخه بدبوی هم راولاړیږي. پولیس چې کله ورغلل د ده دروازه یې ماته کړله. د پروفیسر صفی الله مړی په وینو کې رنګ پروت و. پولیسو د ده مړی بیا تاڼې ته راوړی. پولیس وایي چې دی په تیز تیغ باندې وژل شوی دی. پولیس وایي چې پروفیسر صفی الله په کور کې یوازې اوسېدی. پولیس وایي چې په دې باب دوی پلټنې پیل کړي دي. د ده د وژنې علت یې نه دی په ګوته کړی. و بل لور ته بیا تیره ورځ د کوټې د لا کالج د وژل شوي رئیس امان الله اڅکزي د وژنې په ضد باندې نن د وکیلانو د اتحادیې له لوري د صوبې په ټولو عدالتونو کې کاربندیز دوام درلودی. پر بار روم باندې توري جنډۍ لګول شوي ولې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
چارواکي وایي د افغانستان پکتیکا ولایت کې د یوې بی پلوټا الوتکې جاسوسي الوتکې یا د امریکا جاسوسي الوتکې یا ډرون برید کې د توندره وډلې حقانی شبکې او کمانډر سراج الدین خادمی وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت د افغانستان ګاونډی هیواد پاکستان کې هم دغه رقم یو امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور هم وژل شوی و. د افغان میډیا د راپورونو تر مخه سراج الدین خادمی د حقانی شبکې کی لاجستیک کمانډر او د کوټې شورا غړی وو. د سیمه ییزو پولیسو کمانډر اسدالله شیرزاد په دغه اړه میډیا سره خبرو کې ویلی دی د ډرون برید په مهال د سراج الدین خادمی سره یو بل تن هم موجود وو چې د هغه پیژنګلو په اړه تر دې مهاله کوم معلومات مخته نه دی راغلی. د پکتیکا د والی د دفتر څخه جاری شوی بیان کې د ډرون برید لامل د سراج الدین خادمی د وژل کېدو په خلی شوی دی او ویل شوی دی چې هغه په جنگیالیو ته وسلې ورکولې. بیان کې ویل شوی دی د ډرون دغه برید په سر روزه او لسوالی کې تر سره شوی دی او په کې ځینې وسلې هم تباه شوی دی. حقانی شبکه د کال 1900 د لسیزې په وروستیو کې جلال الدین حقانی جوړه کړې وه. دغه ډله د نړیوال ترهګریزي ډلې القاعده او افغان طالبانو برخه ده او سیمه کې نورو ترهګریزو ډلو ته بریدونو کې مرسته هم ورکوي. امریکایي او افغان چارواکي ګڼي چې حقانی شبکه افغانستان کې په افغان او امریکایي ځواکونو له بریدونو وروستو پاکستان کې پناه اخلي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي د ټولو ترهګریزو ډلو پر ضد پرته له کوم امتیاز څخه ګامونه اخلي.
اسرائیل د رمضان په میاشت کې د 3,000 فلسطینیانو سفری اجازتنامې ځنډولې دي. اسرائیل دا ګام په داسې حال باندې پورته کړی دی چې دوه فلسطینی وسلوالو د شورو په شپه تل ابیب ښار کې د اسرائیل دفاع وزارت سره نږدې په یو مارکیټ کې په خلکو باندې ډزو کې 4 کسان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي.
د پولیسو وینا ده د پنجشنبه په سهار د عراق پلازمینه بغداد کې دوه موټری بمی چاودنو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور ژوبل دي. یوه بمی چاودنه ختیز بغداد کې تجارتي سیمه کې شوي چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل شوي دي. یوه بله چاودنه د بغداد شمال لوري ته موقعیت لرونکي د هیواد تر ټولو لوی پوځي اډه کې شوي چې له امله یې 2 کسان وژل شوي دي. بغداد کې د روغتیا د محکمې او چارواکي خبرداری ورکړي چې د وژل شوو شمیره کې اضافه کېدای شي. تر دې مهاله د دغو چاودنو پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د چهارشنبې په ورځ هم بغداد کې یو پوځي ویان ویلی و د توقع په برعکس د عراقي ځواکونو له خوا فلوجه کې د داعش د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو باوجود عراقي پلازمینه کې چاودنو کې کمی نه دی راغلی. د فلوجه د قبضې د بیرته ترلاسه کولو لپاره د کیدونکو عملیاتو پر مهال عراقي ځواکونه د داعش له خوا سخت مزاحمت سره مخ دي.
د وایس اف امریکا د دوو خبریالانو په شمول درې خبریالانو باندې د شروع په ورځ د ترکی په مدیت سیمه کې هغه وخت بریج شوه کوم وخت کې چې هغه د بمی چاودنې حال ورکولو. د وایس اف امریکا د ترکی خبریال محمود بو ارسلان په مدیت کې د موټری بمی چاودنې ویډیو جوړوله چې د خلکو یوې ډلې ورته د کیمرې بندولو وویل. دا کسانو په هغه د کانو گزارونو هم کړی دي او کیمرې ترې ماته کړې ده. بو ارسلان سوزا یې جوبل شوه او روختون تبلل شوه.
د امریکا ولسمشر ښاغلی اوباما د یو ټلویزیون چینل سره د خبرو پر مهال ویلی دی هغه غواړي یو ځل بیا خپلو خلکو ته وریاده کړي چې د ولسمشر ټاکل یو ډیره پام وړ خبره ده او په کار دی خلک ورته ډیر پام وکړي. هغه دا هم ویلی چې زه ډیر په خپلو خلکو باور لرم چې ښه او صحیح پریکړه به وکړي. دا مهال د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ترمنځ به سخته سیالي روانه ده او د نو نومبر میاشت کې به اخیری پړاو کې یو تن د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي. ښاغلی اوباما هم په دې هڅو بوخت دی چې په وایټ هاوس کې د دریم ځل لپاره یو ډیموکرات پاتې شي او له همدې کبله د میرمن هیلری کلینټن ملاتړ کوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای سباله د اسلام آباد په سفر راتونکو امریکایي وفد تبا په بلوچستان ایالت کې د امریکایي وروستي ډرون حمله په سر احتجاج کوي چې پکې د طالبانو مشر مولا اختر منصور وژل شوی. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ اعتماد ته دغه ډرون حمله زیان رسول دی او د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې عمل هم اغیزمن شوی دی. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکم.
پاکستان ویلی دی چې په مئی کې په بلوچستان کې کېدونکي د ډرون برید معامله به سبا د پاکستان په سفر راتلونکي د امریکایي پلاوي سره رابرسیره کوي او دا هم په ډاګه کړی دی چې په افغانستان کې امن د پاکستان د پالیسۍ اهم ټکی دی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د خبریالانو سره د اوسني حکومت د تیرو درو کلو د بهرنی تګلارې په کامیابیو او چیلنجونو د خبرو په مهال وویل چې د امریکا سره اړیکې د مثبتولو ضرورت دی. د ترهګرۍ په ضد جنگ کی پاکستان ہر کلا دا امریکہ ملگرتیا کھڑے دا
امریکہ چھے تعلقات ہیں جی وہ کافی غور طلب ہیں کیونکہ آپ دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلے 50-60 سال سے اوپر ہونے سے جاتے ہیں. جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر آ جاتے ہیں, جب نہیں ہوتی تو چلے جاتے ہیں.
امریکہ سرا پر اڑی کو پکار دے غور وکڑے سیم کلی چھ دوی تا ضرورت ہوئی راسی او چنوی نولار سیم دوی زیادہ کھڑائی چھ دے وشتہ مئی بلوچستان کی کھیدون کے ڈرون برت نئے وازی دا دوارو ہے وادونو ترمنس تا اڑی کو خراب اول سبب کی دے سی بلکہ دا تیل وجی دا افغانستان امن عمل ته هم سیاره سیدلې دي چې پرې به پاکستان ته راتلونکي د لوړ پوړي امریکایي ډلې سره خبرې کوي.
دیز ار د میسجز کې ډون اٹیک کیا وو ته او کس طریقے سے انہوں نے ڈیمیج کیا ٹرسٹ کو بھی اور پیس پروسس کو بھی. تو دیز ار د میسجز وی ول کنوے ٹو دیم.
د بلوچستان ډرون برید ورسره د امریکا او د پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی خورا زیات شوی دی چې په کې د کمی لپاره ویل کیږي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا استازي د ریچارډ آلسن په مشرۍ کې به دوه غړي ډله سبا د پاکستان سفر کوي. د امریکا د یو لوړ پوړي پلاوی به د طالبانو د مشر مولا اختر منصور د وژنې پس پاکستان ته د لومړی سفر وي. دوی په خپل د سفر په مهال د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د کامی سلامتی سلاکار ناصر خان جن چې وسره وینیم. سرتاج عزیز خپل په دغه خبري غونډه کې د افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل چې افغانستان کې د امن هیله مند دي او په دې عمل کې خپلې هڅې جاري ساتي. په دې وویل د دوی د پاکستان څخه هیلې ډېرې غیر حقیقي دي. کچری په افغانستان کې امن راوستل غواړي نو په خبرې کوي.
انکو ہمارا جو بنیادی انگیجمنٹ ہے اور جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ آپ پیشنٹ طریقے سے ایک ایسا میسج دیں طالبان کو کہ وہ میز پر آئیں تو انہیں کیا ملے گا اور کس طریقے سے وہ ہوگا. اور
افغان حکومت لاڑخہ پکار دی چې طالبانو ته دا پیغام ورکړی سی چې کچری د خبرو لپاره تیار سی نو دې ته بچور کول کیږي. سرتاج عزیز د امریکا او هندستان ترمنځ سیوا کېدونکي دفاعي اړیکو باندې هم سخت اندېښنې څرګندې کړې او ویل چې دا په سیمه کې د ستراتیژیکي او دفاعي توازن خرابولو سبب جوړېدای شي چې د نړیوالې فلورل وی سره به رابرسیره کوي. رابعه پیر, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی ورا جیو دا او تاسو دغه خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه او ری تاسو دربی پیر دغه راپور واوریدلو چې د پاکستان خارجه چارو دفتر ویناوی سدی او د افغانستان د څولې په حق لسوي او د دې ترڅنګ دا چې پاکستان کې په بلوچستان صوبه کې د افغان طالبانو مشر باندې د ډرون حمله غندنه څنګه شوې ده دغه ټول تفصيلات تاسو واوریدو او دا مهال یو بل څېړنه تاسو ته وړاندې کوو چې زموږ همکار رحمان بونيري د ډیور رادیو څېړنکار اسماعیل خان صاحب نزینې پوښتنې کړې دي هغه په دې حق باندې څه څرګندونې لري دا به په ګټه سره واورو
دا غور طلب خبره د اوسنه نه ده د دې د مولا منصور نه دا خبره نه ده شو شوې دین اوران دې دا چې معلومات چې د امریکا او د پاکستان تعلقات د خرابې اړخ روان دي هغه د الوتکو د اف 16 د جهازونو خبرې وي هغه د غې نه پخ امریکای چې کوم انداد پاکستان د ورکی د غې خبرې وي د کانګرس تعالی پر نه پسی دا چې قانون مخه ترال چې د غې نه پته لګي چې د امریکای په پالیسۍ کې بدلون را روان دي او بیا دا اوس په تیر تیر باندې مودي چې وزیر چې شو په دوره باندې لاړو امریکای ته او امریکای هغه ته د نیوکلیر سپلایر ګروپ راکې او د مرستې اعلان کړی دی د هند نو د دې ټولو خبرونو تشویش په پاکستان کې ډیر زیات جوړ شو او پرون هم په تاسو په نظر کې نو په د فوج جنرال هډ کوارټرز کې جی ایچ کیو کې په پندای کې غونډه شوه په کې سمتاجي وسه او د حکومت نور وی وزیران هم پکې وو د فوج مشر هم پکې وو د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال رضوان افکار هم پکې وو او په دې باندې د افغانستان د امریکای د ټول کیسې د څومره خبرې دی په باندې په دې کې غونډه کې باز شو
د پاکستان ملامت دی چې په خوره باندې طالبانو مشران د افغانستان د طالبانو مشران پټي او د امریکای په ډرون حمله کې وجل کیږي نو دغه ملامتیا هم پټول غواړي
دا چې د ملامتیا دغه خدغه د کیسر ته یو چې کل واشنگتن ته تللو ولته کې فورن ریلیشنز کا کنسول ته کوم تقریر کړو هغه کې هغه دا منلی و چې د افغانستان د طالبانو مشران دلته کې دي فاملیز دلته کې دي کوکو کړي دلته کې دي علاج دلته کوي او هغه دا تسلیم کړي و چې دا زمونږ لپاره دا منلی لري چې مونږ په یوه خپل رسوخ استعمالول شو زور ته چول شو چې خبره تر ته تیار کړو نو زما خیال دی چې د دې خبرې په رسمي توګه باندې د منلو نه پوسه د ملامتیا هغه انصر چې کومو چې کوم په خوا به دی چې دا کسان دلته کې نشته دی په افغانستان کې دی هغه ډیر هدا پورې دی ځای لکړو یو دغه خبر دا غوښته چې د امریکای سره چې کوم د ویزه تعلقات دي هغه همیشه هم دغه رنګ تللی او دې کې چې کوم تاریخ وایي هغه په دې باندې فریږي چې دا په پورن دي ځل نه ده شوی ام بي دا خیال چې دلته کې ما ترانزیکشنل دا باندې لکه د لی دی یا سره کې او زبده لسدار کوم هغه رنګ تعلقات بني او دا به استراتیجیک تعلقات دي خو بیا یو ځل دا ثابت شو چې د امریکای څنګه په طبيعي شکل کې خپل مفادات تقریبا تر سره کړی دي نو اوس هغه امر د جستی د پاکستان په راکې پاتې شوی نه ده
اسماعیل خان صاحب د پاکستان د باندینو چارو د وزیر اعظم د چارو صلاحکار سره عزیز دا هم نن ویل دي چې د طالبانو لپاره چې د پاکستان چین افغانستان او امریکا لخوا کوم کوششونه شروع شوه نو په هغه کې د ویل چې د صبر او زغم نه کار غسل پکار دي او ویلی وو چې دا سی پیغام ورکول پکار دي چې آیا طالبان چې موږ د خبرو میسر اولو نو صبر لور کوو نو د دې مطلب څه دی آیا طالبان وا غواړي کنه پاکستان ور لسرور ور کول غواړي
دا چې دې خبره مخکې مشوې ده او کوم خبره چې موږ دلته کې ور وغي دلته کې پاکستانی چې کوم چارواکي دی دا وي چې پرستو خبر ترو کې طالبان دې ته تیار شو چې کابل د کم از کم د کابل تر حد پورې د حملو د اعتراض وکړي او بیا دا وی نه پس دې دا و چې طالبان دا هم سو مطالبات او په هغه کې طالبان چې کوم دوه مطالبات راغلي وو هغه یو خدغه وا چې د دې چې د مشرانو چې کوم نوم وو بلیک لیست کې دا غي بلیک لیست نه د دې نمونه لري کولی او بل چې کوم دې د ملل متحد دا نه چې کوم دغه شو باندې چې نو د دې په موومنت باندې ګل شو دا وی د لري کولو خبره وو د دې دا ویل چې سونه سره کنسیشنز به ورکول لکه د دې نه بغیر مکی چې شرایط د کابل حکومت رعایت ویلا نه کی کابل د افغانانو د طالبان د پاره بوم
ورکول غواړي څه خبرې به منل غواړي چې دا خبرې مخې ته بوزي.
ډیره مهرباني اسماعیل خان صاحب.
ډیره مهرباني.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو د موږ خبرونې د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غباندې او ریګران اوریدونکو موږ سره اوسېږي. یوش می ریپورتونه به تاسو ته موږ وړاندې کوو. د منځنی ختیځ د تشدد په حق لباندې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ملګرو ملتونو ورستی مرستو په حق لبا هم موږ تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. او په قبایلی سیمو کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو په شرکې کمیر اغلی دی او کمشمیری چې دوی یادولی قبایلی سیمو هغه ندی تر لاسه کړی. ریپورت به تاسو ته وړاندې کوو. د عزت په نوم قتل باندې هم، د خزو د عزت په نوم قتل باندې هم زمونږ سره ریپورت شته دی. موږ سره اوسېږي. خزو پاکستان چې نن د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلی دی چې دوی د امریکې او د هند په زیاتېدونکو سټریټیجیک خبرو اترو باندې اندېښمن دي او د امریکې سره په دغه مسله خبرې اترې کوي. پرون د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د کانګرس په ګډه غونډه ته وینا وکړې وي. د دغه ویناو حال تاسو ته وړاندې کوو. نیخ په نیغه ویناو د دې ترجمه زمونږ همکارانو نصیر احمد کاکړ او کلیم افضل کړی و.
Mr. Speaker,
د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د امریکا په کانګرس غږ کړی دی چې هغه هیوادونه په نړۍ کې یوازې کړي څوک چې د ترهګرۍ مرسته کوي. د کانګرس ګډې غونډې ته د لاسونو په پړکا کې تقریبا یو ساعت مهمه وینا کې مودی د پاکستان د نوم اغیستلو بغیر وویل ترهګرۍ ته به ماتې ورکول وي او د دې لپاره به امریکا او هند ته د روایتي طریقو نه وړاندې تلل وي. نریندرا مودی وویل د ټولو ترهګرو سوچ یو دی.
Terrorism remains the biggest threat in the territory.
ترګری تر ټولو غټ خطر دی. ترګر د هندستان په گاوند کې روزل کیږي. ترګر کده د طالبانو په نوم دی ک لشکر توه بده او یا کندره بدله. داعش د ټولو سوچ نفرت او وژنه ده. امریکا او هندستان ته د ترګری د مخنیوي لپاره په ګډه کار کول دي.
مودی د کانګرس په ودانۍ کې په دغه مهمه وینا کې د افغانستان ذکر ډیر په واضح ټکو کې وکړو. د ویل چې سرنګ افغانان د خپل هیواد ترقۍ لپاره د امریکا د قربانو ستاینه کوي، دغه رنګ هندستان هم د افغانستان په ترقۍ کې خپل رول لوبوي.
بیفور ارایوینګ ان واشنگټن ڈی سی آی هډ ویزیټډ هرات ان ویسټ.
تر دې سفر وړاندې زه په غربي افغانستان هرات کې وما او هلته می د هند او افغانستان د ملګرتیا د بند پرانستانه وکړه. تیر کال می د افغانستان د پارلمان د ودانی پرانستانه کړې و.
نریندرا مودی وویل امریکا او هند دا وخت په نړۍ او سیمه کې په ډیرو موضوعاتو یو رنگ نظر لري. مودی وویل دا اړیکې د روایتي دفاعي مدنه وړاندې تللی او د ژوند هرې برخې ته غځېدلې دي. هغه وویل دا اړیکې د ساينس، خلا او د اقتصاد په نورو مدونو خورې دي او دا تعلقات مخ په زیاتېدو دي چې ګټه ترې دواړو هیوادونو اولس پورته کوي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
د ډی ور ډیو خبری خبرونه دوام لري. ساسره زین نو راپورونه هم لرو چې شریکو به د محل زو د کابل ولورته چې د وی ټول پښتنې لمخې د لوګر، کونړ او تخار والیان د هیواد د درې دېرش والیانو ترمنځ له رسنیو سره د ښو اړیکو او خبریالانو ته د اطلاعاتو ورکولو له امله په لومړی مقام او د بامیانو او فرا والیان بیا په دویم او دریم مقام کې راغلي دي. نور تفصیلات یې څه دي؟ د کابل نه د ډیوه ریډیو خبریال اکمل روان تاسو ته وړاندې کوي.
خبریالانو ته په دې ټول پښتنه کې د زبل، کاپیسا او ننګرهار والیان خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې لا صفر سره برابر شمیرل شوی دی، خو د لوګر، کونړ او تخار والیان په ګډه په لومړی مقام کې راغلي او د فراه، بامیانو والیان بیا هم دوهم او دریم مقام کې غوره شوی دی. په دې اړه په کابل کې د ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر وړاندې داسې وویل.
پاول کټګوري کې درې ولایت راغلي دي چې نټول نکره وابه دي د رسن رسنې سره، او موږ دوه درې ولایت کټګوري ته تفصیل اول کټګوري ته سپاین وایو، مبارکي ورته وایو چې په دغه کټګوري کې لوګر، تخار او کونړ ولایت شامل دي.
د جرنالستانو ټولنې او سیاسي چیرې په دې باور دي چې حکومت او سیمه ییزې ادارې خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې اړ دي. وړاندې ضیاءالحق قمرخیل داسې وویل.
مونږ اوس هم ځینې نیمګړتیاوې لرو په ځینې برخو کې، سره له دې نه چې پیشرفت سوی ده، سره له دې نه چې دستاورد لرو، اما هغه څه باندې چې اوس تمرکز وکړو هغه دار چې د معلوماتو دقیق راټولولو باندې تمرکز وکړو.
افغان حکومت د دې ټول پښتنې هرکلی کوي او زیاتوي چې دغه ټول پښتنې د خلکو او حکومت ترمن د باور چاپیریال ته پراختیا ورکوي. وړاندې د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل وویل.
زما توقع ده چې دا کار چې په د ولایتونو په سطحه سوی د والیانو په برخه کې، د والیانو په برخه کې هم اوسي او په مرکز کې هم په دې برخه کې مشکار وکولی شي چې مرکزي ویاندویان د وزارتونو ویاندویان هم خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سي او د رسنیو سره د همکارۍ کچه یو فیصدي معلوم سي.
دا سروې پایلې دا هم په ډاګه کوي چې په ولایتونو کې د سیمه ییزو رسنیو وضعیت ورستر بلې د خرابېدو په حال کې دی، او لوی لامل یې دا دی چې رسنیو د خپلو لومړنیو فعالیتونو پر مهال مناسبه ایجنډا نه لرله او اوس مهال د مالي ستونزو له امله د سکوت سره مخ دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. په څو شیبو کې به راځو تاسو ته به د پنځه منټو نور خبرونه وړاندې کوو، او د هغې نه وروسته به بیا هم ستاسو لپاره ریپورټونه او مرکی او ځینې څېړنې لرو چې په خپرونې کې به یې شریکوو. تاسو ته مو وړاندې هم ویل چې په عراق او سیریا کې هم حالات ښه نه دي، او له ډېرې د تېرې ډېرې مودې راهسې جنګ پکې دوام لري د داعش وسله والې ډلې او د حکومت ترمنځ. دغه راپور هم لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو، او د دې تر څنګ دا چې د ملګرو ملتونو بشري مرستو کوم اعلان چې کړی دی د تعلیمي څانګې کې به 3.5 میلیون ډالر خرڅوي، او هغه به هم په کورمې کې. دغه ټول راپورونه له روس سره به شریکوو. زموږ سره اوسئ، او څو شیبو کې به بیرته راځو تاسو سره به خبرونه هم شریکوو.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نو عزت من اوریدونکو یو ځل بیا د ډیور ریډیو خبری خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د پنځشنبه ورځ 2018 کال د جون د میاشتې نهمه نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د مازدیګر شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگټن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانه یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
یو ځل بیا ستاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای افغان طالبان به د خبرونو وړاندې دا اوریدل غواړي چې هغوی ته به صبر کول کیږي. نوموړي ویلي پاکستان ته تلونکي امریکایي پلاوي ته به د ډرون په حملو خبرې کوي.
These are the messages کہ ڈرون اٹیک کیا وہ تھے اور کس طریقے سے انہوں نے ڈیمیج کیا ٹرسٹ کو بھی اور پیس پروسس کو بھی. تو these are the messages we'll convey to them.
ریپورټونه وایي د پاکستان قبایلي سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي لپاره ټاکل شوی هدف ترسره شوی نه دی، او هم د قبایلي سیمې چارواکو ویلي د منځنۍ کورمې لپاره ملګرو ملتونو 3.5 میلیونه ډالر ورکړي دي. د سیمې یو تن د پیسو په خرڅ اندېښنې ښودلي.
زمږه کورونه بيخي ختم دي، هغه سکولونه ختم دي. اوس مونږ چې د کیمپ نه راغلي یو زمونږ ماشومان چې کم دي سکولونه نه فارغ نه اصل مونږ اپیل دا ده چې په دې کې زمونږ سره غبنونه شي.
عراقی چارواکی وای پایتخت بغداد کې په دوا موټر بمی چاودنو کې لک تر لگا دویش کسان وجل شوی او پولیس ګونو نور جوبل شوی دي.
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو لندېستا.
د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای سباله د اسلام آباد په سفر راتلونکو امریکایي وفد ته په بلوچستان ایالت کې د امریکایي ورستې ډرون حمله په سر احتجاج کوي چې په کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور وجل شوی. خارجه دفتر کې یو خبری کانفرنس ته سرتاج عزیز ویلي د ډرون حمله د امریکایي او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ته نقصان رسولې دي او زیاته کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته بیا کتل پکار دي. نوموړي د امریکې او هند ترمنځ د زیاتېدونکو ستراتیژیک خبرو باندې فکرمندې څرګندې کړې او ویلي امریکا پاکستان ته لاس ورکوي چې کله یې ضرورت وي.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ډله د منځنۍ کورمې، مرکزي سیمې علي شیرزی او موسازی سیمو د نږدې نه لیده کاته کړې ده، او د دغو سیمو د سکولونو، سړکونو او ځینې نورو ودانیو بیا رغونو لپاره د 3.5 میلیونه ډالرو د مرستو اعلان کړي. د ډیوه رادیو سره د خبرو پر مهال د بیړنۍ چارو لپاره د مرکزي ادارې چارواکو ویلي دي ملګرو ملتونو دغه پریکړه کړې او غواړي د سیمې سکولونه په بیا رغونو کې ډیر کار وکړي او د دې ترڅنګ دا چې تعلیمي څانګې حتی هم وده ورکړي.
د پاکستان سینټ کې د بحث په وخت سینټرانو ویلي بلوچستان ایالت کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور په ډرون حمله کې د وژنې وروسته په شناختی کارډونو او پاسپورټونو جوړولو کې د سختې ټول زور پښتنو ته رسیدلې دي. مولا اختر منصور په پاکستانی پاسپورټ باندې ایران ته د سفر وروسته بیرته پاکستان ته ستون شوی چې په ډرون حمله کې په نښه شو، خو پاکستان وایي اختر منصور په جالي پاکستانی پاسپورټ باندې سفر کوي.
اخوا د پاکستان په بلوچستان صوبې کوټه خار کین سیمه کې د یو ریټایرډ پروفیسر مړی د خپل کور نه موندل شوی دی. په داسې حال چې پرون د کوټه لا کالج یو پرنسپل هم وژل شوی و، زده کوونکو له تیرې ورځې راهیسې خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی دی.
اسرائیل د رمضان په میاشت کې د 3,000 فلسطینیانو سفری اجازتنامې زندولې دي. اسرائیل دا ګام په داسې حال پورته کړی چې دوه فلسطینی وسلوالو د شورو په شپه تل ابیب ښار کې د اسرائیل دفاع وزارت سره نږدې په یو مارکیټ کې په خلکو باندې ډزو کې 4 کسان وژلي او 15 نور یې جوبل کړي دي.
چارواکي وایي د افغانستان پکتیکا ولایت کې د یوې بی پیلوټا امریکایي الوتکې یا ډرون برید کې د توندرور ډلې حقانی شبکې یو کمانډر سراج الدین خادمی وژل شوی دی. دا په داسې حال چې تیره میاشت د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې همدغه رقم یو امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور هم وژل شوی و.
د صحت نړیوالې ادارې اعلان کړی دی چې لایبیریا د ایبولا د رنز نه په سرکاري توګه پاکه شوې. د غربي افریقې په دغه هیواد کې په تیرو 2 ورځو کې د ایبولا په رنز اخته یو تن هم مخې ته نه دی راغلی. د غربي افریقې په 3 ملکونو کې د ایبولا وایرس له وجې د 1,000 نه زیات خلک مړه شوي.
د پولیسو وینا ده د پنځشنبه په سهار د عراق پلازمینه بغداد کې دوه موټری بمی چاودنه کې لکته لګ 22 کسان وژل شوی دی او پولیسګونو نور ژوبل دی. یو بمی چاودنه ختیځ بغداد کې تجارتي سیمه کې شوی چې په کې لکته لګ 15 کسان وژل شوی دی او 15 نور ژوبل دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو عزت من اوریدونکو تاسو د دې ورجو خبري خبرونه ته غواګی است. خبرونو تفصیل مو هم اوریدلو. د راپورونو ولورې ته زو خو د دې تر مخه چې راپورونه تلار شو تاسو سره به دا شریک کړو چې د دې ورجو ټول نوی ویډیوي ریپورتونه چې راغلي دي هغه تاسو سره په دې ورجو فیسبوک پانی باندې شریک شوې دي. تاسو کولای شئ چې د دې ورجو فیسبوک پانی لایک کړئ او د هغې زینه دغه ټول راپورونه وګورئ. رازو در راپور ولوری ته تاسو ته وړاندې هم ویل چې عراق پلازمینه بغداد کې دوه موټری به میچاودنه شوې دي چې په کې لګته لګ 22 کسان وژل شوې دي او په لزګونو نور ژوبل دي. په دې حق له تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي زمونږ همکارا ماور جلیل په دې ریپورت کې.
د عراق سرخار بغداد کې نن تر سره شوې دوه ځانمرګي بریدونو ذمہواری تندره وډلې دایښ قبول کړې ده. د چا مضبوط مرکز فلوج نه چې عراقي حکومتي عسکرو ګیره کړې ده او اوس د خار رخته پیشقدمی کوي. د داعش لخوا د بریدونو ترسره کولو د داوو لا تصدیق نه دی شوی. داعش ویلی دی چې یو ځانمرګي برید کې د بارودی موادو نه ډک ګاډ استعمال کړی وو، ولی بل برید یې د خودکش جیکټ په ذریعه کړی وو. دواړو بریدونو کې نږدې 15 تنان وژلي شوي دي. یو برید کې په شرقي بغداد کې یو تجارتي بازار په نښه کړی شوی چې پکې 15 عام تنان وژلي شوي او 15 ژوبل دي. ولی دویم ځانمرګي برید د بغداد شمال کې د هیواد تر ټولو غټ پوځي مرکز ته نږدې د بسونو یوې اډې کې وشو چې پکې خواوشا 12 تنان وژلې شوي او 28 ژوبل دي. بلخوا د شام علي پوخار یاغي کنټرول لاندې برخې کې ترسره شوي هوایي بریدونو کې 3 هسپتالونه په نښه کړې شوي دي چې پکې یو د ماشومانو طبي مرکز هم وو چې د ملګرو ملتونو په مرستو جوړ وو. د ملګرو ملتونو ماشومانو لپاره فنډ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دا درې واړه بریدونه 3 ساعت په وخت کې په البیان، الحکیم او عبدالحادی فیډز کلینک باندې ترسره شو. یونیسف د مرګ ژوبلو په هکله او د دې بریدونو ذمهوارو په اړه کوم تفصیل نه دی وړاندې کړی، خو ویلي دي چې الحکیم هسپتال باندې دویم ځل برید ترسره کړی شوی دی. ځینې ذرایع وایي چې په دې بریدونو کې خواوشا 10 عام ملکیان وژلې شوي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي او ګڼ شمېر تنان ژوبل هم دي. د ملګرو ملتونو وینا ده چې په دغه برید کې هدف کړی شوی یو هسپتال کې اوس هم امداد رسول کیږي او په حفاظتي ماشين کې موجود ماشومان روباسل کیږي. د حملو وروسته مخې ته راغلي ویډیوګانو کې د تباشه ودانی او د ملبی نجوبل او مړی روباسلو کار په نظر راځي. اوسه پورې دا واضح نه ده چې دا هوایي بریدونه چا تر سره کړی دي، خو حکومتي عسكر په دې خار باندې بیا کنټرول ترلاسه کولو هڅه کوي. فالین د دې بریدونو ترسره کولو تور د شام په حکومتي عسکرو لګوي، ځکه چې دوی وایي یاغیانو سره جازونه نشته چې دا قسمه هوایي بریدونه ترسره کړي. طبي کارکونکو تر مخه په سیمه کې اوس 1.5 لک هسپتالونه پاتې دي. طبي کارکونکو تر مخه د 3.5 لک آبادې د ښار کې اوس 1.5 لک هسپتالونه پاتې دي. د شام صدر بشار الاسد د تیر نهې په ورځ په خپل وینا کې ویلي وو چې د هیواد یو یو ګوټ به د یاغیانو نه راخلاصوي.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
اوریدونکو د دې ورځې خبري خپرونه دوام لري او زوره پرونو ولور ته چې ریپورتونه راغلي دي د سوای چې د پاکستان خپلې سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي لپاره ټاکل شوی هدف ترلاسه شوی نه دی، او هم د خپلې سیمې چارواکو ویلي دي خو چې د منځنۍ کورمې لپاره ملګرو ملتونو 3.5 میلیون ډالر ورکړي دي. په دې حق له تاسو ته تفصيلات وړاندې کوي د دې ورځې خبريال عدنان بیٹنی.
افغان پولیس سره په چیرمه پاکستان جنگ ځپلې قبایلي سیمه کورمه ایجنسی کې د جنگل عمله اوښتي نقصان بیا پوره کولو لپاره متحده قامونو نږدې 3.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته اعلان کړی. دغه مرسته چې نږدې 15 کروڑ پاکستانی روپۍ جوړیږي، د قبایلي سیمو د آفتونو له امله اوښتي نقصان بیا پوره کولو اداره ایوریمی کورمه ایجنسی معاون مجاهد توري وایي، په دې مرسته باندې کورمه ایجنسی په مموزی، علي شیرزی او مانتو سیمو کې د ځایي خلکو اوښتي نقصان بیا پوره کولو کارول کیږي. دا هم اول په دې مرسته په سیمه کې سکولونه، کالجونه او د سیمه ییزو خلکو کورونه جوړوي او د خلکو اسانتیاوو لپاره د څښلو اوبو انتظام برابرولو سره به د لارو کوڅو او یو شمېر نورې اسانتیاوې هم برابرولی شي. ډیو رادیو سره حال تېرولو په وخت مجاهد توري وویل، دغه مرستې متحده قامونو تر هغه وروسته اعلان کړی چې یوه میاشت مخکې د یو این ایوې ډلې د متاثره علاقو جاج اخیستو لپاره دوره کړې وه او په خپله هلته د تندروي له امله اوښتي نقصان جاج اخیستی.
او فیض علی شاہ ای دوی مدد سره یو این ہیومینیٹیرین کوارڈینیٹر دل ته وزټ کولو هغه اوس فور دی ټایم بینګ 3.5 ملیون ډالرز دی ټوکل او هغه یی ته وخت سره سره به مو تاسو سره نور مرستیا کوو چې دا فند یو ته حاصل شي. دی 3.5 ملیون ډالرز کې ال تک سکولونه روان شوی دی، هسپتالونه روان شوی دی، یا سکلو بو مسله ده، یا نیوټریشن مسله ده، نیوټریشن خوراک کمی مسله ده، سره سره ای دوی شیلټر چکورونه روان شوی دی هغه سره کول لپاره به 3.5 ملیون سره ایمپروو کړل.
کورمه ایجنسی چې په وروستیو کې دغه علاقو بې کوره خلک واپس خپلو علاقو ته ستانه شوي دي او انتظامیه چارواکو دغه مرحله اخري مرحله اعلان کړې وه، ویلي وو جنگ ځپلې متاثره نور کوم خلک نه دي پاتې شوي. د سیمې یو آزاد خبریال انور شاه اورغزی په وروستیو کې د یادې سیمې سفر کړی و او وایي سفر پر مهال یې ولیدل چې سکولونه، هسپتالونه او ځایي خلکو کورونه وران ویجاړ پراته وو.
کوم د علي شرزی مسزی څمکني خلک ولکه واپس شوي دي خپلو خونو ته، هغه ته هېڅ سهولت لکه نه ده میلاو شوه. یغه اوس پورې خونی اړنګ دي، اوس پورې سکول اړنګ ده، یغه اوس پورې بیچو، هغه اوس پورې اړنګ پراته دي. مطلب چې کوم خلک د څه یو حد پورې ملدوري په خپل ژوند خونی جوړې کړې دي او باقي کوم غریبانو خلک دي هغه اوس پورې مخه دار په دار خوري بخوري ژوند تیروي خیمو کې پراته دي.
کورمه ایجنسی چې په دې شی وختونه کې تر هغه سره د فرقه ایزو شخړو سره هم مخامخ پاتې شوی چې له وجې سیمه ایز خلک د خپل کورونو په پرشولو مجبوره شوی وو. یو کډوال مومن خان چې خپل سیمه ته واپس تللی ده وایي، که څه هم کورونا وران ویچار دي او بنیادی اسانتیاوې پکښې د نشت برابرې دي، خو زیاته ویله دي امداد سره به دوی یو شمېر ستونزې هوارې شي. هغه وویل، که چېرې دا امداد استعمال په صحیح او کره ځای وشي،
زمونږ اوس هم په ټینټونو کې پراته وي، زمونږ کورونه وران دي، زمونږ کورونه په دې نمونه وران دي چې مونږ هغه کورونو ته نږدې په 15 قدمه کې 10 قدمه کې نشو ورتلی. زمونږ کورونه بیخي ختم دي، هغه سکولونه ختم دي. اوس مونږ چې د کیمپ نه راغلي یو، زمونږ ماشومان چې کوم دي سکولونه نه فارغ ناست دي. اوس دونه څه نشته چې هغه ماشومان الی بی پکې وایي، نو مونږ خو څنګه څه گزاره په دې باندې کیږي، خو زمونږ اصل دا دی چې په دې کې زمونږ سره غبنو نشي.
یړ دی وی چې دا پړوم بي ځل نه چې متحده قومونو جنگ ځپلې قبایلی سیمو لپاره مرسته اعلان کړې دي. د نوړاندې هم په پراخه کچه سره نړۍ قبایلی سیمو جنگ ځپلو علاقو لپاره مالی مرسته اعلان کړې دي، خو څېړونکي وایي که چېرې دغه امداد استعمال په صحیح طریقه شوی وای نو دهشتګردي په شمول یو شمېر مسلې به ختم کړې شوی وي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټي وی.
دونکو د ډیو رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو وړاندې مو هم ویل چې د پاکستان قبایلی سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي لپاره ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه شوی، کوم چې د قبایلی سیمو گورنر ظفر جګړه په خپل خبرو کې ویلی وه او وعده یې کړې وه. په دې هکله تاسو سره نور تفصیلات شریکوي ابراهیم شینواری په خپل رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اپریل په میاشت کې په ګرد قبایلی سیمو کې د تعلیمي بیړني حالت یا ایجوکیشن ایمرجنسی نافذولو سره سم اعلان کړی و چې راتلونکي 3 کالونو کې به د قبایلی سیمو لږ تر لږه 4 لک د سکولونو بهر ماشومان په پرایمري سکولونو کې داخلولی شي او د روان کال لپاره دغه هدف 1.5 لک ټاکلی وو. قبایلی سیمو د تعلیم محکمې د خپل دغه هدف ترلاسه کولو لپاره د شمالي او جنوبي وزیرستان نه پرته په واړه قبایلی ایجنسیو او نیمو قبایلی سیمو کې د کمپاین په حق له په عامو خلکو کې د شعور را بیدارولو په غرض ګڼ شمېر غونډې او لاریونونه را جوړ کړي وو. خو هم د اپریل په میاشت کې د هیوا د نورو برخو په شمول چې کله په قبایلی سیمو کې هم نوې تعلیمی کال پیل شو، نو ورسره د سیمې سره تعلق لرونکو د شلو زرو نه زیاتو حکومتي سکولونو استادانو خپل د اپګریډیشن غوښتنې ته سره کېدو په حق کې اول د کلاسونو بایکاټ شروع کړو او وروسته یې مکمل کاربندیز اعلان کړو، د کومې له وجې چې د سیمې تر 80% پورې حکومتي سکولونه د ناخودلې شوي وخت پورې اوتړل شول، او دغسې د کومو نو ماشومانو چې سکول کې د داخلېدو اعلان او تابعه شوې وه هغوی د استادانو د احتجاج له وجې هم په خپلو کورونو پاتې شول. په فاټا سیکټریټ کې د تعلیم د محکمې چارواکو نه په دغې لړ کې ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د 1.5 لک ټاکلې شوي هدف کې تر 1.5 می کوم چې د دغې کمپاین دپاره آخره نیټه ټاکلې شوې وه په ګډ د قبایلي سیمو کې فقط 2000 نوي ماشومان سکولونو کې داخله کړای شوي وو او باقي 1,00,000 قبایلي ماشومان د دغې پروژې نه بے برخې پاتې شول. ډیوه راډیو چې په دغه موضوع د خبرو اترو دپاره د فاټا سیکریټ سیکټري سوشل سیکټر او د تعلیم محکمې ډایرکټر سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه، نو د دغه افسرانو د مصروفیاتو له وجې ورسره رابطه ونه شوه. البته د تعلیم محکمې ماتحته چارواکو ډیوه راډیو ته وویل چې د داخلي پلان ناکامۍ لویه وجه هم په دغه وخت کې د حکومتي سکولونو د استادانو احتجاج وو، کومې چې دغه محکمه د خپل هدف ترلاسه کولو جوګه نه کړه. د حکومتي چارواکو دغه ناکامۍ او په استادانو لګول شو تورونو په حکله چې کله ډیوه راډیو د قبایلي سیمو د استادانو مرکزي تنظیم مشر خان مالک مسعود سره رابطه وکړه، نو هغه د ځینې نور لاملو په ګوته کولو ترڅنګ وویل چې د ګرمو د رخصتیو سمدستي پس به دغه هدف ترلاسه کړی شي. د نو محاصرینو په اړه جوړ کړی شوی دغه نوې پالیسۍ په اورنی پړاو کې ناکامۍ ترڅنګ حکومتي شمیرې ښایي چې په هیواد کې د لیک لوس 85% کچې په پرتله په قبایلي سیمو کې دغه کچه فقط 33% ده. په کومه کې چې سکول ته راغلو د جنکو محاصرینو شمیره فقط 9.5% ده. همدغه رنګ کې یو اړخ ته حکومت د نو قبایلي ماشومانو سکول کې د داخلېدو پلانونه جوړوي، نو بل اړخ ته په سیمه کې د تهګرۍ له وجې متاثره شوی یو نیمځو حکومتي سکولونو د بیا ودانولو په کار هم تر اوسه په مکمله توګه لاس نه دی پورې کړی شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ګران اوردونکو موږ سره اوسېږي. ریپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف حکومت ترمنځ په ګوند کې دننه د ځینې پارټۍ د مشرانو اختلافونه را منځته شوي دي. ریپورټ به تاسو ته وړاندې کوو. او د رمضان په میاشت کې څه خوړل پکار دي، څومره احتیاط پکار دی، په دې به هم تاسو ته ریپورټ وړاندې کوو. خو راځو د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو په لاهور ښار کې د عزت په نوم باندې د یوې ښځې د وژلو په مسله باندې اندېښنې راپورته کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې د عزت په نوم باندې د ښځو د زیاتېدونکي وژنو پر ضد سخت قانونونه پکار دي او دا چې هغه فیصلې چې د عدالتونو نه بهر کېږي د هغې هم مخنیوی پکار دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیوا رادیو خبریال الیاس خان را کوي.
په سینټ کې د مخالف ګوندونو مشر چودھری اعتزاز احسن ویناوا
اور عورت پہ تشدد جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ وہ بل جو ہم نے موو کیا تھا اس ہاؤس پہ پاس کیا ہوا ہے وہ جوائنٹ ہاؤسز سے پاس کروا دے، وہ بڑا ضروری ہے.
چې وخ راغله دې چې کوم بل د زنانو پر ضد تشدد په اړه دوی وړاندې کړې دي هغه دې د پارلیمان ګډ غونډې نه پاس کړې شي. دوی چې دې لړکي داسې قانون جوړول پکار دي چې پکې نه خو د داسې ملزمانو ضمانت کې دي شي او نه دې لړکي د فریقینو ترمنځ معافی نامه دې قبول کړې شي. اعتزاز اوی کچر داسې اونه شو نو بیا به خلک وګوري چې په حال کې په ابتآباد مری او لاهور کې د زنانو ژوندۍ سزولو کې ککړ خلک راتلونکي شپږو میاشتو کې د بندي خانو نه بهر وي. اعتزاز په دې موقع په اسلامي نظریاتي کونسل هم سختی نیوکې وکړې او وی ویل چې په بجټ کې 2.5 میلیونه روپۍ اخودل ناجایز دي. د اوی چې په غیر ضروري سيزونو باندې خو دوی خپل رائے اکثر ورکوي خو د زنانو پر ضد تشدد په پیښو په اړه غلي وي. غونډې ته وویل چې د غیرت په نوم د ټولو نه زیات زنانو د سوځولو پیښې د آبادۍ په لحاظ سره د ټولو نه لوی صوبو پنجاب او سند کې مخې ته راځي او د دې د ادرولو سخت ضرورت دی. د حکمران ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ غړي لیفټیننټ جنرل ریټایرډ صلاح الدین ترمیزی وینا وه چې دا رقم پیښو نه د ټول قوم سرونه د شرم نه ټیټ شوي دي او داسې محسوس کیږي چې موږ خلک په دې جدید دور کې هم په غرونو کې د اوسېدو په دور کې پاتې یو. وروسته د سینټ چیرمین دا معاملات د بشري حقوقو لپاره د سینټ فنکشنل کمیټې ته واستوله. بلخوا د زینت بی بی د وژنې متعلق ابتدایي راپور مقامي پولیس ته ملاو شوی دی چې له مخې د وژل شوي ښځې مرګ د سوځولو نه شوی و او د دې په مرۍ هم نښې دي. د مقامي پولیس وینا ده چې د وژل شوي زنانه د سا په نالۍ کې اوس هم لوګی موجود دی او د دې د بدن 95% برخه سوځېدلې ده. پولیس د دې پیښې مقدمه د وژل شوي زنانه مور پروین بی بی او د دې زوم مظفر پر ضد درج کړې ده او تر دې دمه مظفر نه دی گرفتار کړی شوی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ریڈیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے په داسې حال چې په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند کې دوه کاله وړاندې اختلافونه را پیدا شوي خو وروسته دغه اختلافونه د صوبې وزیر اعلی د خپل اثر په زور باندې ختم کړي. یو ځل بیا په تحریک انصاف کې اختلافونه را پیدا شوي دي. دا ځل په دې کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی ځینې غړي هم شامل دي، د ځایي حکومتي نمایندګانو او د صوبې اسمبلی ځینې غړو د حکومت نه د صوبې حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پارټۍ چې کوم منشور دی هغه عملي کړي. رپورت پی د پېښور نادری ریډیو خبریاله سادیه قاسم شارا کوي.
ایم این اے داور خان وای چې دوی دغه پریشر گروپ زکا جوړوي چې وزیر اعلی پرویز خټک لوجی په صوبی کې د پاکستان تحریک انصاف په تیرو دریو کالو کې کارکردګي خنه ده او وجه هم د پارټۍ منشور باندې عمل نه کول دي او هغه د دې ذمہوار د صوبی وزیر اعلی پرویز خټک ګڼي.
یو خپل کې دا مینس کې نشته کې نشته خپل کې ناشته مونږ یو فیصله دا کړو چې دا کار د یو ورځ نه دی. مونږ به یو پرشر ګروپ ټایپ شې جوړو، هغه مونږ جوړ کړی دی چې په معنی ایم پی ایز هم راځي دی کې بلدیاتي نمائندګي هم شته. پر سټک کا کار نه ټیکي بلدیاتي ادارو د اختیار ورکی یا د صاحب سٹارټ کی ایم پی ایز ایم این ایز فنڈ سٹارټ کی پتالونو حالت ټیک کی او په دې باندې کار شروع کی. مونږ هم مقصد دا دی چې د اخیری دوه کال پاتې دي چې د ګورنمنت خپل
خود وزیر اعلی پرویز خټک له طرفه پرستو کې جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې د پاکستان تحریک انصاف سو ایم این ایز د وزیر اعلی خلاف څه قسمه میډیا کې بیانات ورکوي دغه شرنګیز دي او دوی په افسوس کوي. وزیر اعلی پرویز خټک دغه سرکاري بیان کې ویلي چې ایم این ایز د صوبې ترقیاتي فنډونو سره هیڅ کار نشته او په کار ده دوی د وفاق په سطح باندې د صوبې حکومت تحفظ وکړي. په دې اړه ایم این ای داور خان وایي چې دوی په دې بیان بالکل خفه نه دي او نه دوی ترقیاتي فنډز غواړي، خو دوی د صوبې د خلکو د حقوقو تحفظ غواړي.
موږ په چیف منیسټر ته دا وایو چې زموږ یو ویژن دی، د پارټي یو مینیفیسټو دی، یو ایجنډا وا، او دا هغه باندې خو چیف منیسټر ته بالکل کار نه کوي لګیا دی. موږ هم مطلب دا غواړو
دوی اویل چې د ایم این ایز او د ایم پی ایس کار قانون سازی ده او په ترقیاتی فنډونو باندې اصل حق د بلدیاتی نمائندو ده، خو وزیر اعلی پرویز خټک دوی له دغه فنډز نه ورکوي او دغه شانتي د صوبې د خلکو حق وهي.
نو درې کاله خو دا خلکو برداشت چې به پر سټک روایتي سیاست او څه نه برداشت کوي، او عمران خان به مطلب دا دی چې دا شی منی ولې څنګه غلطه خبره یوم نه کړي. موږ ځان د فنډونو یا جاب نه دی، او جی ایم پی ایس تاسو ایم پی ایس دې پین زدي فلال و سپورې چې دا پارٹی سره لایل دي. نور ایم پی ایس خو دا څه دي چې هغه تک اوس موږ وایو چې تاسو نه فنډونه آلو ولې چې موږ پارٹی سره مشهور دي چې ډیولپمنټ فنډ با ایم پی ایس ته نه ورکو. واخه منډه رانه وي موږ خبرې کړې ورسره دا مفاد لپاره دې شي ته نه
د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې راتلو نه پس 15 د پارلمان غړي یا ایم این ایز هم د پارټۍ نه په دی وجه وتلی وو چې د دوی تر مخه د ایم این ایز په پارټۍ کې څه حیثیت نه دی پاتې شوی. ایم این ای ګلزار خان چې د پی ټی آی دغه غړو کې یو غړی وو چې د پارټۍ نه ډیر شروع کې ځان بیل کړی وو، وایي چې د پاکستان تحریک انصاف پارټي په صوبه کې کارکردګي بالکل صفر ده، او داسې ښکارېده چې د دوی د پارټۍ نه د بیلېدو وجه هم د صوبې وزیر اعلی پرویز خټکو.
پرویز خټک ډېر سمارټ پالیټیشن، عمران خان چې دی آی ډونټ تھنک هی از هیز ایکسپیرینس از سمارټ اس پرویز خټک.
د دې نو وړاندې هم ایم پی اے نسیم جاوید، په خوانی د مادنیاتو وزیر ضیاء الله افریدی او سنورو د پارتای غړو د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف د پارتای چیرمن عمران خان خبر کړو، خو رستو وزیر اعلی پرویز خټک چې په سیاسي حلقو کې د سیاسي جوړ ټول لپاره مشهور دی، څوک حکومتي مراتو سره خوشاله کړل او د مادنیاتو وزیر خو جیل ته لاړو، خو اوس دا نوی ډله به څنګه او څومره وخت پورې په وزیر اعلی پرویز خټک باندې دباو راړې شي دا به وخت ښایي، او دې ډله کې نور څوک څوک دي دا نمونه به هم وخت سره ښکاره شي. سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
ارمان اوریدونکو، یو اخرنی رپورت تاسو ته وړاندې کوو چې په روژې میاشت کې د خوراکي توکو قیمتونه ډیر لوړ تللي، او د دې ترڅنګ دا چې معیار هم ډیر کته راغلی دی، خوراکي توکي په ښه معیار کې نه خرڅیږي او قیمتونه هم لوړ ځي. دغه راپور چې د ډیوډ خبریال ریاس حسین را لېږلی، نور تفصیلات به پکې واورو چې څه صورت حال دی هلته.
په مردان ضلع کې د مقامی کیش او کیری مالک محمد عمران ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د روجې نوړاندې د خوراکي شیانو د بیو او په هغه کې د ملاوت په حق لا د خپل خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
د روجې د پر پرچې د مشرو کو نه د وختر باندې ودریدل نر سړی هغه او چې چا سره چڼه پرته و چې هغه سٹور کې په 110 روپے کیلو او چر په 145 روپے کیلو ټرګونه د خلکو لوډ ولړ دیږي او بس ټلیفونونه دی راځه د چڼو دال دی بیسن کې استعمالي خیر خو د غریب سړی دغه سوچ هم نه کی چې د پورته بیسن وړم چا در چړونو دی او کدا د مټرو دونه لکه مکسینګ ملاوړ لکه روجا دا چڼا شو دالونو شو سودا سجونه د خوراک لکه هغه اکدم دومره اسمان ته ورسېدل چې لکه ما په خیال د غریب سړی دالماش په سکم 300 روپے کیلو دی.
په پاکستان کې په مجموعي توګه د ریپورتونو مطابق د روجي په میاش کې د خوراکي شیاو په بایو کې د 15% تر 1.5 فیصد پورې اضافه شوې ده، او د سرکاري نرخ مطابق د چرګ د 1 کیلو بیا 278 روپے مقرره کړې شوې ده چې په مارکیټ کې دغه چرګ د 280 روپے نه تر 300 روپے پورې خرڅ گی. په سرکاري توګه د نری غوخي بیا 1550 روپے د 1 کیلو په سر مقرره کړی شوی ده، خو په مارکیټ کې دغه بیا د 200 تر 800 روپو پورې میلاویږي، او هم دغه شان د غوا د بچی یا د غوا غوخه 340 روپے مقرره کړی شوی ده، خو په پرانستي مارکیټ کې د 480 روپو نه واخله تر 1500 روپو پورې 1 کیلو خرڅيږي. مقامی اوسیدونکو وایي چې نه یوازې په مارکیټ کې خوراکي شیانو بیې جګی شوې دي، بلکې په هغه کې په غټه کچه ملاوت کیږي، او د مامورینو لتر په هغه باندې څه خاص نظر پکتو کې مخ ته نه راځي. ریپورټونه وایي چې په غټه غوخه کې د قصابانو له طرفه په غټه کچه باندې د اوبو استعمال هم مخې ته راځي،
بلکې د روجه کې چې څومره انزیم نمبر خراب ایکسپایر پاتې مال هغه ټول اچارونه شو کاغه سویټ شو کاغه د دالونو په شکل کې شو غوخه سره هم ډېرې عام لوبې کېږي. هغه عام خبره ده چې سارو اعلان کړي چې په لپاره صاف هغه ځای کې ورومنډي اوبو نه ډکې، او هیڅ تپوس یې نشته که متعلقه مجلس شیطان دي که هلته که پولیس والی دي یا داسې نور چې کوم نظر سره
پاکستان کې اکثر سوداګر د روجی د میاشتې انتظار کوي، او په مارکیټونو کې سٹور کړی شوی شیان د روجی په میاشت کې په زیاتو بیو باندې خرڅ کړي. محمد عمران وایي چې په بهر هیوادونو کې مذهبي او قومي تهذیبي حالو ځلو په وخت د بنیادی ضرورتونو قیمتونه راکم کړي شي، خو په پاکستان کې دغه عمل د دې په ضد دی، او غریبانان خلک اکثر د دغه سہولتونو نه محروم پاتې شي.
کرسمس د غریب راغې نو چې موږ بلډو نو موږ خوشاله دو چیر د دې د کرسمس بکل راځي، او د شپې به موږ د لینو نو لګولو 50% اپ او 80% اپ پغې کې به موږ لګیو شو دا غون سامان به مواغشتلو ځان ته به مستاک برابر کا. هم دغه سغي زموږ د روجي خیال مساته چې سمره فود ائټمز دي، هم زم خپل پیداوار دي خپل سیز دي، تقریبا د خوراک په لحاظ سره ما په خل چې 30% به بار ناراضي 70 زم داغه باوجود هم ته به خالص ملاويږي ته به ارزان ملاويږي.
تور د وړاندې په قامي بجټ کې د حکومت تر طرفه په یو سل سلور شیانو باندې ټیکسونه هم لګولې شوی، چې لکه بلې په خوراکي شیانو باندې هم اثرات پریوتی دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.